ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. این مجله خبری به پایان رسیده. همکارم نوریاز نوری و استدیو آمده. نوریاز جان خراغل است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر انه بجو دوام کوي. د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له جوړېدو څخه د هغې هېواد صدر اعظم د ملاتړ هرکلی کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه مهرکلی کوم. پام وکړئ مهمو سرټکو ته. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو شمېر خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د منهاج القرآن ګوند ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې دي د تیتو پرک کولو خبرداری ورکړ، او هندو پاکستان په لانجمن کشمیر کې پر اوربند موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوال طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکوي چې د نهر سراج ولسوالۍ خلکو وروسته له دې د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې د دوی په وینا پر سړکونو د طالبانو له لورې د ماینونو له ښخولو په تنګ سول. ویل کېږي چې دا سیمه له ډېرو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې وه. د سیمې اوسېدونکي وایي چې طالبانو له څو میاشتو راهیسې د دوی پر مځکو اوبو د دې لپاره بندیز راوستلی و چې دوی ډوډۍ او باج نه ورکوي. د یو کلی مشر سفر محمد د ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خپل خلک ټول دغه تسترګې پر لای وي چې کوم به یو سړی چې ولاړ شي مال زه ولاړ یم زه مه کوي.
سفر محمد د خپل سیمې د اوسېدونکو له لورې له حکومت او د هلمند له والي څخه وغوښتل چې له طالبان څخه د دوی د سیمې په پاکولو کې مرسته ورسره وکړي. د فاریاب ولایت د قانون رئیس له خپلو دوو همکارانو سره تشتول سوی دی. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي چې د قانون رئیس انجینر شاولی له خپلو دوو همکارانو سره د سې شنبې په ورځ په قرقل ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو له لوري وتښتول سو، او موټر چلونکی یې د حملې په مهال وژل سو. د فاریاب چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د دغه ولایت د قانون رئیس له دوو نورو انجینرانو سره نامعلوم لور ته بیولی، خو پولیسو د هغوی د موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو پر مړو بولی کړې وې مجرم وپېژندل سو. ایډوارډ ډیپټولا وایي دی په دې پوه چې د مړو سپکاوی او ورسره د عکسونو اخیستل سم کار نه و، او د شمالي کارولینا په پوځي اډه کې پوځي محکمې کې د دغه چلند لپاره هیڅ پلمه وړاندې نه کړه. که څه هم قاضي د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه کړې، خو له محکمې مخکې د توافق په اساس به هغه یو رتبه تنزیل سي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او دغه زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې د تیت پر کول خبرداري ورکړ. رحمان ملک پرون په خبري غونډه کې ویل مظاهره چان باید ولاړ سي او کني پر ضد به اقدام وسي. ملک زیاته کړه چې د باوري معلومات ترلاسه کړې چې سخت دریځي په پام کې لري چې پر مظاهره چانو حمله وکړي. د راپورونو له مخې سیف الله باقی په پام کې لري چې په اسلام آباد کې د قادری پر لاریون ځنوژونکي حمله ترسره کړي. د دې کار لپاره به درې ځنوژونکي اسلام آباد ته واستول سي. د جندالله تروریستي ډله هم راولپنډي ته رسېدلې او غواړي پر طاهر القادری او لاریون یې حمله وکړي. رحمان ملک دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې طاهر القادری او پلویان یې د درېمې ورځې په مخه د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې غونډې ته دوام ورکوي. قادری د حکومت مخالفو مظاهرچیانو ته وویل په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات غواړي، خو انتخابات باید په پسرلي کې ونه ځنډول سي. هند او پاکستان موافقه کړې چې په لانجمن کشمیر کې کړکیچ لشکړي او د یوې لسیزې اوربند رعایت کړي. دا موافقه وروسته له دې وسوه چې په وروستیو حملو کې د کشمیر په کنټرول کرښه کې درې پاکستاني عسکر او دوه هندي سرتیري ووژل سول. د هند پوځ یو ویاند ویل د دواړو خواوو پوځي قمندانانو ټلیفوني خبرې وکړې او دې تفاهم ته ورسېدل چې حالات به خرابېدو ته نه پرېږدي. د دې خبرو تر جزئیات نه دي څرګند سوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکو پرون په تهران کې له ایران سره د خبرو نوې پړاو پیل کړ. تهران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلاوی د ایران د اټومي پروګرام د لټولو لپاره سفر کړی چې لویدیز شک کوي د اټومي وسلې د جوړولو هدف لري. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پلټونکي همدا رسیله لري چې تهران ته نږدې د پرچین تاسیسات به وویني چې د دې ادارې په ګمان هلته د مهمو اټومي وسلو پر ځای ازمویل کېږي. د ایران اسنا خبري اژانس وویل چې خبرې په تهران کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې په مرکزي دفتر کې پیل سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل هیواد کې د توپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. اوباما د اعلان وروسته لدې وکړ چې تیره میاشت کانیټیکیټ په یوه لومړني ښوونځي کې شل ماشومان او شپږ لویان په ډزو ووژل سول. باراک اوباما پرون په واشنګټن کې وویل د ده په پلان کې یو شمېر تنفیزي اقدامات او د قانون وړاندیزونه شامل دي.
With rights come responsibility.
اوباما وای له حقوق سره مسولیتونه تړلې دي. هغه څه چې موږ آزاد یو او هغه څه چې غواړو ژوند وکړو د مسولیت هم لرو چې نور هم باید له دغه سي ازادۍ څخه برخمن وي. په دغه وړاندیزونو کې له کانګرس څخه غوښتنه سوې چې هغه وسلې منع کړي چې په جاغور کې ډېرې مرمۍ ځایږي. د همداراز ویل چې د ټوپکونو پر خرڅلاو دې څارنه زیاته سي. راپورونه وایي چې فرانسوي پوځیان د مالی په مرکزی برخه کې په دیابالي شارګي کې له اسلامي سختریزو سره کوڅه په کوڅه په جګړه کې ښکیل دي. جګړه پرون وروسته له دې ونښته چې فرانسوي پوځیانو لومړني ځکني عملیات پیل کړل. د فرانسې جنګل وتکو د یاخینو پر مورچلو بمباري وکړي. خو د دې خبرې د ترلاسه کېدو تر شیبې پورې فرانسوي پوځیان نه دي توانېدلي چې یاغیان په شا وتنبوي. فرانسه په مالي کې شاوخوا 800 پوځیان لري خو کېدای سي د هغو شمېر 2500 ته زیات سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په یو لړ څرګندونه کې چې د فرانسې رسنۍ خبرې کړي وویل په مالي کې د مداخلې یو هدف دا دی چې له یرغمل نیونې سره مقابله وسي. فرانسه د نسیم نه لای چې اتبای ونیول سي. موږ هر راز تماس نیسو چې په ممکن سم ډول دوی خوشي سي. د فرانسې د دفاع وزیر پرون ویل چې پوځیان له مرکز بماکو څخه د مالی شمال ته غلور ته روان سوي دي چې هلته یې غندي. د دیابالي شرقي د مالی له مرکز بماکو څخه شمال لور ته 300 کیلومتره لرې دی. د مالی د حکومت له غوښتنې وروسته فرانسې د جمعې پر ورځ له خپلې د پخوانۍ مستعمرې سره پوځي مرسته پیل کړه او د یغینو مرکزونه یې بمباري کړل. دغه شپږ ورځنۍ بمباریو په جګړه کې ښکاره بدلون نه دی راوستی او مسلمان یغیانو له حکومت څخه د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکړی. او د الجزایر پوځ د ګازو هغه سیمه کله بندوي چې اسلامي سختریزو لسکونه بهرنیان یرغمل کړي دي. پوځ ویل دغه سختریزو وسلوالو د ګازو په حوزه کې 140 کسان یرغمل کړي او له فرانسې غواړي چې په مالی کې پوځي عملیات پای ته ورسوي. د الجزایر حکومت له یرغمل نیونکو سره معامله کول رد کړي او متحده ایالاتونو او نورو لویدیځ هیوادونو هم دغه عمل غندلی او غیر د الجزایرو د ګازو د استخراج پر تاسیساتو چې د دې هیواد په سلو کې لس ګاز تولیدوي تروریستي حمله بللې ده. دا وتر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په سلسله شرپ پنځه په هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له جوړېدو څخه د هغې هیواد سره زم د ملاتړ هرکلی وکړ.
دا د افغانستان د خلکو لپاره په افغانستان کې د دایمي تلپاتې سولې لپاره یو ښه خبر ده.
د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي ولسمشر کرزی غواړي د لوی جرګې په جوړولو سره امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب ورکولو مسؤلیت له خپلې غاړې لري کړي.
کرزی غواړي خپل امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې قضایي مسؤلیت ورکړي. اما کرزی غواړي چې ځان لپاره یو کوښښ جوړ کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره ډاډمن نه دی.
هنوز هم نگرانی جدی ما از ناحیه امنیت وجود دارد.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو له حکومت او غوښتل چې ژر تر ژره د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. ایرانی رسنۍ وایي د هیواد غواړي فضا ته بيزو ولېږي. ایران پخوا هم هڅه کړې و خو بریالی شوی نه. استاد دوره کوشو ځانو د لټ پروګرام هم د خبرونه په ورستي برخه کې اوري. د افغان حکومت سیاسي مخالفین او یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې جوړول د وخت ضایع کول دي. د ملي ائتلاف چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزی غواړي امریکایي ځواکونو ته قضایي خوندیتوب ورکړي، خو له لوی جرګې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د لوی جرګې جوړول ګټور بولي او وایي ښه ده چې خپله افغانان د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت په اړه پرېکړه وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي ولسمشر کرزی غواړي د لوی جرګې په جوړولو سره امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب ورکولو مسؤلیت لخپل غاړې لري کړی. د ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي ولسمشر حامد کرزی موافقه لري چې له 2014 میلادي کال نو وروسته پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو ته قضایي مسؤلیت ورکړي، خو د لوی جرګې په جوړولو سره غواړي نور افغانان هم په دې پریکړه کې شریک کړي. ښاغلی اوریا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت په اړه پریکړه د اساسي قانون لمخې د هیواد د ملي شورا حق دی.
ولسمشر کرزی غواړي خپل امریکایي عسکر ته په افغانستان کې قضایي مسؤلیت ورکړي. زه غواړم چې ځان لپاره یو کوښښ جوړ کړي. هغه دا چې دی وایي چې لویه جرګه په دې هکله تصمیم ونیسي. عنعنوي لویه جرګه د افغانستان د قانون پر بنسټ باندې هېڅ نوه ځای او ځایګی نه لري، اما په دې هکله کېدلی شي چې د افغانستان پارلمان جمع سیاسي ګوندونه جمع مدني ټولنه تصمیم ونیسي.
د لویې جرګې د جوړېدو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې راولاړېږي چې ولسمشر حامد کرزی د دوشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل چې د امریکایي ځواکونو نو د قضایي خوندیتوب په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. ولسمشر کرزی یادونه وکړه چې امریکا د خپلو عسکرو د قضایي خوندیتوب مسأله ډیره جدي نیولې. د مشرانو جرګې ځینې غړي د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب په اړه د لویه جرګې جوړول ګټور بولي. سناتور داوود حساس په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
یو جنجال ترین موضوع چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ ده هغه پر مسؤلیت قضایي باندې ده. د رئیس جمهور پریکړه زما په فکر باندې په دې وخت کې چې لویه جرګه راغواړي دا به یو هغه کار وسی چې پارلمان هم د ډیر فشارونو خلاص کې. نو زما په فکر باندې دلته یو خبره ده چې د افغانستان خلک بیا هم سره راغون سي، یاد نه وی جرګه پر نامه باندې یاد لوی جرګه پر نامه باندې چې دا پریکړه وکړي. زما مچ مصرف راځي په دې وخت کې ډیر ضعیف اقتصاد موږ لرو، خو بیا هم چاره نه لرو.
ولسمشر کرزی دا په ډاګه نکړه چې راتلونکي جرګه به دودی زلوی جرګه وي او که هغه جرګه چې په اساسي قانون کې ورته اشاره شوې ده، خو حقوقي او سیاسي کتون کې د دې لوی جرګې جوړول د وخت ضایع کول بولي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد فاروق بشر ازادي راډیو ته وویل د دودیز لوی جرګې پریکړه د اساسي قانون لمخې الزامي نه وي او د هغې لوی جرګې جوړولو ته حقوقي زمينه نه ده برابره چې اساسي قانون یې یادونه کړي.
لوی جرګه کړښتیا اساسي لوی جرګه وي تر اوسه یو برخه لا تکمیل شوی نه ده، یعنی د ولسوالیو نمایندگان په سنا کې نشته. او راغلی بودی چې د عنعنوي لویه جرګه جوړېږي زه نه پوهېږم د دې معنا به څه شی، خو یو مشوره به ورکوي چې دا کار وکوه دا کار مه کوه. دا کار خو د وخت هم شوی و. خدای دې وکړي چې دا هدف داسې نه وي چې رئیس صاحب جمهور غواړي په دې ترتیب سره د لویې جرګې په جوړولو کې اساسي قانون تعدیل کړي. د دې ضرورت اصلا نشته. دا موضوع باید زموږ د شورای ملي له لارې حل شي.
امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند له لاسلیکېدو مخکې هم په کابل کې عنعنوي لویه جرګه جوړه شوه او دغه جرګې دا ومنله چې د ځینو شرایطو له مخې دی له امریکا سره امنیتي سند هم لاسلیک شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موندل چې د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي ولسمشر کرزی غواړي د لویې جرګې په جوړولو سره امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب ورکولو مسؤلیت له خپلې غاړې لرې کړي. په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب مسله په وروستیو کې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی له سفر سره ډېر راپورته شوه. امریکایي چارواکو ویلي چې که چیرې ځواکونو ته په افغانستان کې د افغانستان د قضایي سیستم څخه خوندیتوب ورنه کړل شي نو به ممکن له 2014 کال وروسته ټول عسکر له دې هېواده وباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له جوړېدو څخه د هغې هېواد صدر اعظم د ملاتړ هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 میلادي کال پورې به د سولې پروسه په بریالیتوب سره مخته لاړه شي. د دې شورا چارواکي وایي له دې فرصت څخه به نړیواله ټولنه، افغان حکومت او وسلوال مخالفین ښه ګټه پورته کړي او ټول اړخونه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ملي ګټو په چوکاټ کې پریکړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال محمد وای سمیم د سولې د عالي شورا له غړي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړي. ښاغلي مجاهد د مرکې په پیل کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له جوړېدو څخه د هغه هېواد صدر اعظم د ملاتړ په اړه وویل:
زما په عقیده باندې دا د افغانستان د خلکو لپاره او په افغانستان کې د دائمي تلپاتې سولې لپاره یو ښه خبر ده. د سولې عالي شورا د تل لپاره دا کوشش کړی ده چې وسلوال مخالفینو ته په امید اور باندې د طالبان اسلامي تحریک ته په خصوصي ډول باندې داسې یو فرصت پیدا شي چې هغه وکولای شي چې خپل نظریات د افغانستان ملت او نړیوالو ته څرګند کړي او د سولې په پروسه کې هغوی برخه واخلي او نور په افغانستان کې د تلپاتې او دائمي سولې لپاره کار وکړي. موږ غواړو چې هم د افغانستان حکومت هم بین المللي ټولنه هم وسلوال مخالفین د دغه فرصت نه ښه استفاده وکړي او په افغانستان کې نور د جګړې لړۍ بند شي او د تلپاتې سولې لپاره ټول جوانی په افغانستان کې موجود زمینی حقایق په نظر کې ولري او د افغانستان د خلقو د بهبودي او د هوسایي لپاره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د مینې فیصلې وکړي.
ښاغلی مجاهد، په دوحه کې د دې پروسې په اړه د سولې عالي شورا څه اقدامات په پام کې نیولي؟
د سولې عالي شورا د خپل ابتدا نه دا هڅې پیل کړې ولې چې د طالبانو اسلامي تحریک چې زیر زمین کې دی چې هغه اواز نه اورېدل کېږي هغوی لپاره داسې یو شرایط باید برابر شي چې هغه وکولای شي خپل اواز د افغانستان ملت او بین المللي ټولنې ته ورسوي او هم د افغانستان د حکومت سره وکولای شي خپل مشکلات حل کړي. دا چې د قطر حکومت د دې لپاره امادګي او تیاری ښودلې ده چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره هلته ځای برابروي او بین المللي ټولنې چې امریکایي مشارکوي هم په دې باندې امادګي ښودلې ده چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره باید هلته یو دفتر موجود وي او همچنان د افغانستان حکومت هم د دې لپاره تیاری ښودلی ده. زما په عقیده باندې دغه د افغانستان د ملت لپاره هم بین الملل ټولنې لپاره یو بهترین فرصت ده. د دې فرصت نه باید ټول استفاده وکړي او د سولې عالي شورا به په دې لړ کې هر څه چې له وسه کېږي هغه ټولې هلې ځلې به کوي تر څو چې افغانستان خلکو ته تلپاتې سوله راولي او جګړه پای ته ورسوي.
که چیرې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ نه شي، د سولې عالي شورا په کوم بل ځای کې د طالبانو لپاره د دفتر جوړېدو څه پلان لري او کنه؟
د سولې عالي شورا لوړ هدف هم دغه ده چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې سوله دا که د قطر د دفتر نه مخته په لاس باندې راځي، دا که په سعودي عربستان کې مخته په لاس راځي او که دا په د ترکیې په هېواد کې راځي او یا کوم بل هېواد کې، موږ کوشش کوو چې نور د جګړې ټولې خواوې په افغانستان کې موجود حقایق په نظر کې ولري او نور د دې وخت را رسېدلی شي جګړه نوره ادامه باید پیدا نه کړي او د سولې په ټغر باندې سره کینو په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړو. البته داسې یو عادلانه سوله چې هیڅوک په دې کې متضرر نه وي، د هر چا لپاره خپل حق ورسېږي.
تاسو څومره ډاډه یاست چې دا پروسه به ښې او ګټورې پایلې ولري؟
زه عقیده لرم چې دا ډول فیصلې به ښې نتایج ولري او د افغانستان د خلکو لپاره به ښه زیری راوړي. اوس د دې وخت رسېدلی ده چې ټول د افغانستان د ملت په اعتبار باندې درستې فیصلې وکړي او د دې فیصلې د افغانستان د ملي منافعو او د اسلامي منافعو په چوکاټ کې د مینې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لغړی عبدالحکیم مجاهد سره د قطر د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په باب مرکه و. د قطر صدر اعظم ویلي دي چې د طالبانو لپاره د دفتر له جوړېدو څخه ملاتړ کوي او د دې کار لپاره تیاری روان دی تر څو تر 2014 میلادي کال پورې چې له دې هېواده بهرني ځواکونه ووځي په افغانستان کې د سولې یوه بریالۍ پروسه هم پیل شوې وي. لبل خو په جوخ خبري اژانس وای د ملي ائتلاف، البته د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا ورته ویلي چې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا په شمول د بیلابیلو افغان ډلو استازي په دوبی کې د دورزنی غونډې لپاره راټول شوی دی. دا غونډه ورسره د جوړیږي چې تیر میاش پاریس ته نږدې ورته مشورتي غونډه د فرانسې د یو تحقیقاتي مرکز په بلنه ان جوړه شو. د داسې غونډو هدف د بیلابیلو خواو د نظرونو نږدې کول یا د یو بل په نظر اپوهیدل بلل شوی دی. تیر جمعه په ورځ د افغانستان او امریکا ولسمشر نو هم په واشنگتن کې موافقه وکړه چې طالبان ته دی په قطر کې دفتر پرانستل شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه هم د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت له پلوه ډاډمن نه دی. د دې کمیسیون رئیس پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به له امنیتي ارګانونو سره په دې اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ارګانونه د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته تیاری لري او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. جزئیات یې له کابل د هاجرې مراد معصومي په راپور کې.
لادی سره سره چې د افغانستان امنیتی ارګانونه په شفای ډول ډاډ ورکوي چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې درکه اندېښنه لري. د دې کمیسیون رئیس وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه باید امنیتي ارګانونه له دوی سره رسمي خبرې وکړي. فضل احمد منوی د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته وسپاري تر څو د انتخاباتو د امنیت لپاره د هغوی رسمي شمنې تر لاسه کړي.
هنوز هم نگرانی جدی ما از ناحیه امنیت وجود داره.
اوس هم د امنیت لپاره جدي ستونزې موجود دي او موږ یې اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې شفاهي ژمنې موجود دي، ولی موږ په شفاهي ژمنو اکتفا نه کوو. تر یوې راتلونکې میاشتې پورې به انشاءالله موږ انتخاباتي مرکزونه مشخص کوو. امنیتي ارګانونه دې موږ ته واضح کړي چې د دغو ټولو مرکزونو امنیت خوندي کولای شو او یا د کوم ځای امنیت ساتلی شو او د کوم
و یا کدام جاها را میتونن و کدام جاها را نمیتونن.
په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت مسله له اساسي اندېښنو څخه ده، چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو امنیتي څیړونکو لخوا هم ښودل شوې. د هغوی په خبره د افغانستان امنیتي ځواکونه به ونه شي کړای چې د دې هیواد په ټولو سیمو کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخابات په بشپړه ډول ټینګ کړي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا دا ډول اندېښنې بې اساسه بولي او وایي چې په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش آزادی رادیو ته وویل چې دغه پروګرامونه به ډیر ژر د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره هم شریک کړل شي.
په ټوله کې افغان امنیتي ځواکونه انتخاباتو ترسره کیدو ته چمتووالی لري. د انتخاباتو له ترسره کیدو مخکې مونږ په پرتو ستونزو کار کوو. لکه څنګه چې مونږ دوه دورې انتخابات مو په کامیابۍ سره ترسره کړي، نو هیله مو ده چې دا ځل انتخابات به هم د خلکو په ملاتړ په ښه توګه ترسره کړو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم یو شمېر خلک ونه توانېدل چې په رایه اچولو کې برخه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې ټاکل شوي د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نېټه ترسره شي. د څېړونکو په باور کچېرې امنیتي تدابیر په جدي توګه ونه نیول شي، نو ډېر شمېر افغانان به ونه کړی شي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. هاجره مراد معصومی، آزادی رادیو، کابل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ام و منی فهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ وجه دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نواوی.
د پروګرام کې نن په افغانستان کې د نظام جوړونې په باب بحث کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د زربستریز روغتون د جوړېدو لپاره ځمکه بیله کړې ده او په راتلونکي کې به د روغتیا وزارت لخوا هم پرې کار پیل شي. په دې اړه نور له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور کوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې اوس مهال د جلال آباد خر مرکزی روغتون ډیر کوچنی دی او مریضان زیات دي. والی ګل اغا شرزی وایي چې له دې وړاندې له روغتیا وزارت ته غوښتي وو چې په ننګرهار کې زربستری روغتون جوړ کړي، خو هغه مهال د مناسب ځمکې نشتوالی لوی ستونزه یاده کړې وه. د شرزی په خبره دوی اوس د روغتون د جوړېدو لپاره د غازی امان الله خان خرګوټي ته نږدې 400 جریبه ځمکه جلا کړې ده او اوس د روغتیا وزارت کار دی چې په دې ولایت کې روغتون جوړ کړي.
دا یو زربی سری زروختن پیشنهاد کړی او دې محترم خور هم مشتواله چې موږ دنده کډالر لرو موږ ته باید ذکر کوسی. نو موږ د فیصله وکړل چې موږ د غازی امان الله خان په چاره کې د عامه خدماتو فارم ذکر لرو او موږ به دې په اختیار کې ضرور سو جریب هم ذکر ورکو. خدای دې وکړي چې د محترم وزیر سنتابې له خوا څخه دغه دنده کډالر یو سی قانوني قرارداد وسی او دې نقشه راوځي او دغه قرارداد وسی او دغه کار شروع شي.
څو ورځې وړاندې د ننګرهار د سیاست امیر رئیس باز محمد شیرزاد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جلال آباد په مرکزی روغتون مریضان زیات دي، خو پرسونل وسایل او ځای یې بسنه نه کوي. د شیرزاد په خبره د ختیځو څلورو ولایتونو څخه هم د یو روغتون ته ناروغان لیږدول کیږي، او همدا لامل دی چې کله ناکله مراجعین له دې روغتون څخه شکایت کوي. بل خوا په ننګرهار کې د عامې روغتیا له ریاست څخه شاوخوا 50 تنه قابلګانې له دوو کلونو زده کړو وروسته فارغ شوې. د چارواکو په خبره دغه قابلګانې به د دندې ترسره کېدو په موخه هغو لورو پرتو سیمو ته واستول شي چې هلته ښځینه ډاکټرانو ته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د اړیکو ټینګولو ټکنالوژي او له دې جملې انټرنیټ په نړۍ کې چټکه وده کړې، خو اوس هم په نړۍ کې ګڼ شمېر خلک د انټرنیټ د اسانتیاو څخه محروم دي. د ګالوپ په نوم یو سازمان په دې وروستیو کې په نړۍ کې د انټرنیټ کارولو په اړه یو راپور خپور کړی دی، او په هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې په سلو کې درې کسه انټرنیټ ته لاسرسی لري. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان راپور کې.
د ګالوب د سازمان یو ورستی راپورټ کې ویل شوی دی چې په سویډن او سنگاپور کې په سلو کې درې نوي کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، او له همدې کبله د نړۍ د انټرنیټ کارونکو هیوادونو د لیست په سر کې دي. په دې پسې په ترتیب د ډنمارک او هالند یادونه شوې ده. د امریکا متحده ایالات انټرنیټ ته د لاسرسی په برخه کې درویشتم هیواد ګڼل شوی. د ګالوب سازمان دا راپور په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو سره د تلیفوني یا مخامخ خبرو اترو په بنسټ جوړ کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې په سلو کې درې کسان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ د ملي ټولنې مشر عمر منصور انصاري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې د دې ټولنې لخوا د راټولو شوو شمیرو له مخې په افغانستان کې 1,250,000 کسان انټرنیټ کاروي، چې د افغانستان د نفوسو تقریبا په سلو کې 4.5 برخه جوړوي. څلونکو وایي د انټرنیټ کم سرعت او لوړه بیا د دې سبب شوی چې په افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري. سره له دې چې د افغانستان د مخابرات وزارت په وار وار په دې برخه کې د نوري فایبر یادونه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی. ګڼ خلک د 3G په نوم د یو شمیر خصوصي ټلیفوني کمپنیو لخوا د وړاندې کیدونکو خدماتو څخه هم خوشاله نه دي، او وایي یوازې پیسې ترې ټولوي او خدمات یې د بیا او سرعت له پلوه په معیار برابر نه دي. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د ملي ټولنې مشر عمر منصور انصاری په افغانستان کې د انټرنیټ د ودې په برخه کې شتو ستونزو ته اشاره وایي.
مشکلات عمده کې عمومي
خغل انصاری وایي عمده ستونزې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د پراختیا مخه نیسي هغه د انټرنیټ لوړه بیه ده چې عادي افغانان یې وس او توان نه لري. افغان حکومت باید د انټرنیټ بیې راکمې کړي سو عام افغانان وکولی شي چې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین د انټرنیټي خدمتونو د بیو د ټیټولو په اړه ویلي، خغلی سنگین وایي موږ توانېدلی یو چې په تیرو دوو کلونو کې د انټرنیټي خدماتو په بیو کې بدلون نه راولو او راکمې کړو. دا بیې به په راتلونکي کې نورې هم راکمې شي، او موږ بشپړ باور لرو چې زموږ ټول هیوادوال به وکولی شي چې له چټک انټرنیټ څخه کار واخلي او بیې به یې هم مناسب
بود.
سره له دې چې چارواکي د انټرنیټي خدماتو په سرعت کې د زیاتوالي او په بیو کې د کموالي خبره کوي، خو هغه کسان چې په افغانستان کې انټرنیټ کاروي دا بدلونونه کافي نه بولي، او وایي د افغانستان خلک په تمه دي چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخیستل شي او خلکو ته په ارزانه بیه د مخابراتي ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستو شرایط برابر شي.
په افغانستان کې د انټرنیټ خدماتو په باب مو اوریدل. د ګالوب په نوم یوې محصې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې درې کسه انټرنیټ ته لاسرسی لري. ایرانی رسنۍ وایي دا هیواد بیا غواړي فضا ته بیزو ولیږي. ایران پخوا هم هڅه کړې وه خو بریالی شوی نه و. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې دا هیواد به د راتلونکې میاشتې په لومړیو کې د یوه راکټ په وسیله بیزو فضا ته واستوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له عصمت سروان څخه.
ایرانی رسنوی د ایران د فضای اداره د رئیس حمید فاضل لقب لوول هغه توغنده چې بيزوړي دراتونکو میاشتې په لمړیو کې بعد ایران د اسلامي انقلاب له څلور دیشمې کالیز سره په یو وخت فضا ته واستول شي. مهر خبری آژانس ویل هغه بيزو چې ټاکل شوی ده د مخکش په نوم په یو کپسول کې د پلاتون کې توغندي په وسیله فضا ته ولېژل شي حاضر دمه قرنټین شوی ده. ایران تر دې مخکې هم کوچني حیوانات لکه موشک کشپ او سمسار فضا ته لېژلي دي، خو په 2011 کې فضا ته د بيزو د لېژلو لپاره د ایران هڅه ناکامه شوه. او ایرانی چارواکو د ناکامۍ د علت په اړه څه ونه ویل. د میدی مچان لومړني ژوي ول چې په 1940 میلادي کال امریکا فضا ته واستول او ژوندي مځکې ته راوړل. فضا ته د بیزو استولو د دې لپاره توجه ځان ته اړولې چې د هوښیارۍ او بیولوژیکي جوړښت له نظره انسانانو ته تر یوه حده ورته والی لري. د دې معنا دا ده چې فضا ته د بیزو لیږل د انسان د استولو امکان هم برابروي. د البرت په نوم یوه کوچنۍ هندي بیزو لومړنۍ بیزو وه چې فضا ته واستول شوه، خو کله چې د هغې وړونکی توغندی وی ټو له مځکې 28 کیلومتره لرې شو د ساتنګۍ له کبله مړه شوه. بله بیزو چې البرت ټو نومېده له فضا څخه د راستنېدو په مهال مځکې ته 134 کیلومتره پاتې ول چې د پراشوت د تخنیکي ستونزو له کبله مړه شوه. خو ابل او مس بیکر د بیزوګانو لومړنۍ جوړه و چې په 1950 کې د جوپیټر په نوم د امریکایي راکټ په وسیله فضا ته لاړې او روغې رمټې بیرته راغلې. لومړنۍ سپی چې د مځکې تر مدار را وګرځېد یو کوڅډب روسی سپی و. ټاکل شوی و چې دا سپی ووریځې په فضا کې پاتې شي او ووریځې وروسته د خوړو د مسمومیت له کبله مړ شي، خو په توغندي کې د تخنیکي ستونزې له کبله ومړ. ایران هیله لري چې په خپله تجربه کې بریالی شي. د دغه هیواد د فضایي ادارې رئیس حمید فاضلی وایي که ایران د بیزو په لیږلو کې بریالی شو نو په 2000 کې به انسان هم فضا ته ولیږلی شي.
و امریدل چې ایرانی رسنه وایي د هیواد بیا غواړي فضا ته بیزو ولیږي. دغه ورځ وړاندې په خبرونه کې د ایران په اړه یو بل مطلب هم لرو. د ایران پارلمان ته د ښځو د حقونو په اړه ویل نوې لایحه د تصویب لپاره وړاندې شوی. ویل شوی چې په دې لایحه کې د ښځو پر حقونو یو لړ محدودیتونه لګول شوی دي. خو اوس لکه څنګه چې ساعت ښیي 8:30 بجې دي، بیا د لنډو خبرونو وار دی. محمد قاسم سولمال ته به وار ورکو.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوال طالبانو پر ضد پاڅون کړی. د راپورونو له مخې خلکو روسه له دې د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې د دوی په وینا پر سړکونو د طالبانو له لورې د ماینونو له شخولو په تنګ سول. د فاریاب د قانون رئیس له خپل دوه همکارانو سره تشتول سوی. چارواکي وایي چې د قانون رئیس انجینر شاولی له خپل دوه همکارانو سره د سه شنبې په ورځ په قرقم ولسوالۍ کې تشتول سوی دي. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو پر مړو بولی کړې وې مجرم وپېژندل سو. د پاکستان د کورونی چار وزیر د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او د غزلګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده د تیتو پر کولو خبرداری ورکړ. هند او پاکستان موافقه کړې چې په لنجمن کشمیر کې کړکېچ لښ کړي او د یوې لسیزې اوربند رعایت کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکو پرون په تهران کې له ایران سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. او راپورونه وایي چې فرانسوي پوځیان د مالی په مرکزی برخه کې په دیابالي شرقي کې له اسلامي سختریزو سره کوڅه په کوڅه په جګړه کې ښکیل دي.
ازادي رادیو اوري د غراز ده. ازادي رادیو په پانه کې هم خبرونه لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې د پاکستان د سیورستي سیاسي وضعیت په باب هم راپور لر. خو اوس بیا هم د ایران په موضوع کې تم کې وو. د ایران پارلمان ته د ښځو د حقونو په اړه یو نوی لایحه د تصویب لپاره وړاندې شوې ده. ویل شوی چې په دې لایحه کې د ښځو پر حقونو یو لړ محدودیتونه لګول شوی. د نوې لایحې له مخې که د یوې ښځې نږدې خپل لکه د هغې خاوند، پلار، ورور یا نیکه نه غواړي چې د کور ښځې بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي نو چارواکي کولی شي پاسپورټ یې ورڅخه ضبط کړي. دا چې په دغه نوې لایحه کې نور څه محدودیتونه لګول شوي او د بشري حقونو څه ډول عکس العملونه څرګند کړي، په دې اړه فرح هیواد یو مطلب چمتو کړی دی.
د پاسپورت نوې لایحه باید د پارلمان د 290 غړیو لخوا چې ډیری یې محافظه کاران دي تصویب سي. په امریکا کې یو وتلې ایراني وکیله مهر انګیز کار فردا رادیو ته په امریکا کې وویل
قبلا وقتی شوهر عدول میکرد
پخوا کله چې یو سړی نغشتل چې میرمن یې بهرنی هوا ته سفر وکړي نو مربوط مقامات ته یې رسمي مکتوب لیږي میرمن یې په هوایی ډګر کې پوهیدل چې خاوند یې موافقه نه لري دا نسې کولی بهرنی هوا ته سفر وکړي خو چا د هغې پاسپورت نه ضبطاوه او ښځې کولی سوه چې خپل پاسپورت له ځان سره ولري اما بهرني هیواد ته یې د سفر اجازه نه درلوده اوس د ښځې د پاسپورټ ضبطول پر هغې یو نوی بندیز دی د تیر نومبر په میاشت ایران د پارلمان غړیو په دې اړه رایې ورکړې که یوه ښځه چې عمر یې تر 30 کالو وي او مجرده وي هغه باید د پاسپورټ د لاسته راوړلو لپاره لومړی د خپل پلار او یا د نارینه سرپرست لخوا رسمي اجازه نامه ولري د پارلمان پر دې پرېکړې د ښځو د حقوقو فعالانو او نورو کسانو اعتراضونه وکړل مظاهرې یې وکړې داسې ښکاري چې دغه ماده اوس بدله سوې ده د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون ویاند حسین نقوي حسینی وویل که څه هم ټولې مجردې ښځې چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه لوړ دي بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره د خپلو سرپرستو موافقیت ته اړتیا لري او کولی سي چې پاسپورټونه واخلي اما واده سوي ښځې په هر عمر کې د پاسپورټ د لاسته راوړلو لپاره د خپلو خاوندانو رضایت ته اړتیا لري حسینی وایي دغه نوي اقدامات د ښځو د امنیت او د هغوی د شګنې لپاره دي خو د ښځو د حقوقو فعالان له دې اقدام سره مخالف دي د هغوی په فکر دا لنجمنې لایحې د ایراني ښځو د حقوقو پر ضد چې له وړاندې د نارینهوو په پرتله محدود دي او له هغوی سره د طلاق د ماشومانو د سرپرستۍ او میراث په برخه کې تبعیض کیږي یو نوی اقدام دی دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې په ایران کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی دی اوس د ایران په پوهنتونونو کې له 60% څخه زیاتې محصلینې دي د ښځو د حقوقو یو فعاله او ژورنالیسته آسیه امینی ازادي راډیو ته وویل ایرانی مقامات تل هڅه کوي چې د ښځو د پرمختیا مخنیوی وکړي
و امر دلته د ایران پارلمان ته د ښځو د حقونو په اړه یو نوی لایحه د تصویب لپاره وړاندې شوې ده ویل شوی چې په دې لایحه کې د ښځو پر حقونو یو لړ محدودیتونه لګول شوې دي او اوس هم د افغانستان بل گاوند پاکستان ته مخه کوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د منهاج القرآن د ګون مشر طاهر القادری او د غزرګونو په لویان ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې د تیتو پر کولو خبرداري ورکړی دی قادری د حکومت مخالف او مظاهره چانو ته پرون ویل په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات غواړي خو انتخابات باید په پسرلی کې ونه ځنډول شي لبلې خو په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه هم د وایز طاهر القادری د دینی وایز طاهر القادری احتجاجه مظاهره ورختا کړی بیګا مخام د ګنشمه سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په کور کې سره راغون شوی او پراتون کې سیاسي وضعیت وغږیدل نور حال د مجیب الرحمن په انګار پر راپورټ کې
په هغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ماخام د پاکستان د دویم لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون د مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په لاهور کې جوړه شوې و د هیواد سیاسي وضعیت نازک بلل شو ټینګار وشو چې حکومت باید زر تر زره د راتلونکو مرکزی و ایالتي انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه اعلان کړي نواز شریف د تحریک منهاج القرآن د ادارې د مشر ډاکټر طاهر القادری د دې غوښتنې په ځواب کې چې د انتخاباتو کمیسیون ډېر ړنګ کړل شي وویل چې د دې کمیسیون مشر د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه ټاکل شوی خو زیاته کړه چې په خپل د قادری غوښتنې مبهمې دي او دوی نه پوهیږي چې نوموړی د څه لپاره راوتلی دی قادری صاحب چاته په 15 دقیقو کې د څه کولو یا اجراتو خبرداری ورکوي چاته یو ساعت او چاته بیا د سبا تر 11 بجو د مستعفی کېدو خبرداري ورکوي نه پوهیږم دا څه روان دی او څه کیږي سرکس ته ورته یو ډرامه یا لوبه پیل کړي چې هیڅوک یې په سر وبر نه پوهیږي هغه کله اساسي قانون خبر وینو بیا خو ماته لدی هر څه دیوی پټي او پلان شوی لوبه بوی راځي دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د نواز شریف په شان روان سیاسي وضعیت په باب اندېښنه وکړه هغه وویل چې په اساسي قانون کې ګوتې وهل به د پاکستان یووالی او سالمیت له خطر سره مخ کړي د جمهوری او غیر جمهوری خلکو ترمنځ یو کر خراخ کل شوی د پاکستان ولس او نړیوالو ته دا پیغام ورکو چې د 2014 کال پاکستان هغه پخوانی پاکستان نه دی چې د هر چا زړه وغواړي نو اساسي قانون دی وڅیری زه په ډیره نرمه لهجه وایم هر چا که په اساسي قانون کې د ګوتو وهلو کوشش وکړنو بیا به دا یووالی نه پاتې کیږي یو شمیر سیاستوال داسې ګمان کوي چې حکومت غواړي په بیلابیلو پلمو انتخابات وځنډوي. خو د جماعت اسلامي ډلې مشر منور حسن خبرداری ورکوي چې دا انتخابات وځنډول به یو بل بحران رامنځته کړي. که د انتخاباتو د ځنډولو کوشش وشو نو نه یوازې دا چې مخالفت به یې وشي، بلکې دې ته به مجبور شو چې خلک لارو کوڅو ته راووځي او پر وړاندې شدید عکس العمل وښيي. په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام مذهبي ډلې مشر مولانا فضل رحمان، د قومي وطن ګوند مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو او یو شمیر نورو لویو وړو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. د اپوزیسیون ګوندونو د مشرانو دا غونډه وروسته تر هغې جوړه شوه چې په اسلام آباد کې د مذهبي مبلغ طاهر القادری تر احتجاجي مظاهرې وروسته داسې بریښي چې په پاکستان کې بدلون را روان دی، خو ښایي لږ شمیر خلک یې د لوري اټکل وکړي.
د تا بهیر کبا په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، نه بیا هم د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت را ورسید. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپلو دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، کله چې د تاسې پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیږي، مونږ تل هڅه کړی چې دغه تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي رادیو نه خپاره کړو. خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره ډیر دي چې مونږ یې نشو کوی په یو پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. نو له دې خاطره له ازادي رادیو سره پاتې شئ، ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، حتما د تاسې تلیفوني پیغامونه خپرو. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې یو اوریدونکي مونږ ته تلیفون کړی دی، شکایت یې کړی دی چې دوی ته بے ضایا تلیفونونه راځي او دوی زوروي، او له موږ څخه هیله کړې ده چې دوی کسان ته وایي چې دوی ونه زوروي. ګرانو اوریدونکو، یو وار بیا هم له تاسو څخه هیله کوو چې لطفا د موږ دغه اوریدونکي مه زوروي. دا ځکه خو چې ډېر کله د ازادي رادیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، نو لطفا بے ضایا تلیفونونه مه کوئ. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 2 02 21 1 2 4 1 1 5. ګران اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل زه درولولم، کوم چې مونږ ته زمونږ ګران ورور جواد داوري له هلمند را لېږلی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: سلامونه او نیکی هیلې، اتاولا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ورور یې ورک شوی دی. دوی د دغه ګران ورور نوم نه دی اخیستی. که دغه اعلان د ورکو سوو عزیزانو په پروګرام کې راته خپور کړئ، نو ډیره مهربانی به مو وي. مننه جواد داوري له هلمند څخه. ګران وروره، د تاسو ایمیل مو ولوست، خو د هغه کس نوم مو نه دی اخیستی چې ورک شوی دی. صرف دومره هم ویلي دي چې د اتاولا ورور ورک شوی. په هر حال، که څوک د اتاولا د ورور په هکله څه معلومات لري، نو په دغې شمیره دې ورته تلیفون وکړي: 0 00 3 05 0 00 و شپږ. یو وارې بیا وایم: 0 صفر درینوی و پینزه دو صفر و و و شپک اته.
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادی رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، کډینن نزدغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورت، لطفا د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي. اول ته دغه پروگرام لسره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ټوی راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زمانو عثمان غنی د خوست ولایت مسافر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ یو گاونډی چې په نوم د ډنګر نندی کې دوا کاله کېږي چې له کور څخه بدرکه شو دی. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي نو د اسلامي ورورې مخې ماته دې په دې ټلیفون شمیره زنګ ووهي: 0 9 6 8 8.
هلو، السلام علیکم. زه حیات الله د روزګان ولایت د کاسینو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو دی د مسور صحنه د پلاننګ
محمد اکبر نمیجی کچیرتا دماغ دوی اوری او یا انډیوالان اوری ایم په دې نمبر دې ما سره تماس وکي: 0 9 6 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه در ویزه د هلمند ولایت څخه خبره کوم، د لشکرګاه څخه د لشکرګاه د ملکیت څخه خبره کوم. زمونږ در ویزه ما مخکې دغه نومېږې او دلاجان نومېږي بلون عبدالفاري دی، ورک دی، او د ورور نومې زریف نومې بل د ورور نومې تعلو دی، د پلار نومې عبدالمحمد نومېږي. او دغه د ټلیفون شماره ده 0 9 3 2 6 1 1 2 1، بله شماره ده 0 9 9 2 15 3 6 0 1. یو لک افغانی جایزه د کار سری مسته ماله بله شماره سره راته راکړه.
د کاپیسا ونه د کاپیسا ونه تګاو سوري زه بلاجان د نورلا وی زما کاکا له د صبرلا په نامه دولس کاله کېږي چې زما درکه دی. دا کچا ته د هغې پته وي یا یې خپله زما غږ اخلي، نو هیله ده چې په دغه شماره زنګ را وهي
0 9 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
احمد اوزای رنگ رهر نه خبره کوم ما نه یو دوه ورونه ورکړي یو محمد اکبر نومې دی یو عبدل زهر نومې دی کشیر ته وی او د ما غاوري مهرباني دې وکړي ما سره دې په دې نمبر تماس وکړي صفر واریا او شپږ شپېته څلور پنځوس اته پنځوس او اخر یې اووه یوری دې صفر واریا شپږ شپېته څلور پنځوس او اته پنځوس اخر یې اووه.
بله زه شاه وزیر د ازادۍ راډیو د سپو څخه ګرانو اورېدونکو ته دا پیغام وړاندې کوم. زما یو ورور په نوم د حاجی خان وزیر د پختیا ولایت ګردیز د ارجلخیل اوسیدونکی دیارلس سوه نویم کال جدي په څوارلسمه نېټه خپل یو سرچه موټره سره د ګردیز له خاره ورک شوی دی چې تر نن ورځې پورې د حاجي خان وزیر موږ ته کوم احوال نه دی راغلی. نو د مهربانۍ د لویه د ازادي راډیو او ستاسو اورېدونکو دا پیغام وړاندې کوو چا ته د حاجي خان وزیر په باره کې څه معلومات وي او یا یې حاجي خان وزیر په خپله اوري نو موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي او خپله په زړه پورې شیرینې دې ترلاسه. زمونږ د ټلیفون شمېره دا ده 0 5 8 6 9 2 1.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام. بعد له سلامه د ما دوه خوندې دي د غزني د ولایت څخه ورک شوې دي تقریبا 10 میاشتې کېږي چې وایي 10 کلنه ده او 14 کلنه ده او د هر چا ته معلومات یې له موږ سره د دغو نمبرو باندې ټلیفون وکړي که په هر ولایت په هره ولسوالۍ کې د مسلمانۍ په خاطر باندې 0 2 4 9 9 2 2 4 9 9. زه په خپل عبدالکت مینه زم د غزنی ولایت
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 22 14 45.
سردار محمد هلمند ګرنسل ولسوالۍ سره په تماس کې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه چې د پاکستان کوټې کې نادرکه شوی دی. څه د اصابو تکلیف لري که څوک د عبدالباري په باره کې معلومات لري او عبدالباري ملګري د زما پیغام اوري نو مهرباني دي وکړي زموږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 5 0 2 4 4 5 9. د خدای په امان.
سلام علیکم. زه د کجکي اوسیدونکی زما کی مولوی انسان لال محمد د کجکي د ورسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو اکا دی اجمد اخلاص اکا نمیږي د کجکي د کرکسیلو دا یو کال تېرې چې ورپسې نه مې لیدلې کار چاته معلومات په دغه نمبر کې زنګ ووهي
0 2 0 2 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دویست کلور آیا نصف نیست نمبر جا تکرار آم سپر آیا دویست کلور آیا نصف نیست کار چا تمالیم یو لکل داری جایزه لری حضرت جو ورکو دم مسلمانی دی ورسل و خاطر آچه
د پکتیکا ولایت د شپین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ماما په نامه د عجیبت د اته کاله کېږي چې نادرکه شوې ده. که چاته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0202-01-49-6 چې ما یو ځل بیا تکرار کوم 0202-01-49-6 وسلام.
سلام علیکم زاهد هم د خوست ولایت نه زما یو ماما چې بدرکه شوی ده یو کال کېږي او ما ته دې په دې ټلیفون اړیکه ولې سي 0 و 89 99 99 99 ټلیفون شمېره بیا وایم 0 و 89 99 99 99 وسلام.
وعلیکم السلام علیکم زری پکتیکا ولایت ورغون ولسوالۍ څخه سره پاړی کا کې هم زما یو ماما سری سر محمد په نوم ده د علی ګول او میر محمد ورور د کار ته معلومات وي موږ ته دې په دښ میرا تماس ونیسي 0-3-0-0-3-0-0-0 وو شپاگ سپر نا پینزا دا دی پاکستان نمبر دے او کوڈ نمبر ایسے پر کر پر دوانے ہوئے دے کہ ہر سامنے معلومات کہ یو لاکھ کالدار با جائزہ ورکلشی والسلام
السلام علیکم زه خالد منګل د متون د تزیل کلی څخه زما یو ورور چې په خبر ته تللی و مرضي درلوده خو بیا به درکه شو که چاته یې معلومات وي په دې اړه کې شمېره دې زنګ ووهئ 0 5 3 3 4 5.
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ څخه مې زنګ ووهئ. زما نوم عبدالمحمد دی. زموږ یو نفر ورک دی چې لال محمد نومېږي. دا شماره ده 0 8 4 4 3 0. زما شماره ده ما د یو بل انډیوال شماره ده سمیولا نومېږي. شماره 0 2 2 2 8 1 9 2 9. دغه د زموږ شماره ده. په دا شماره باندې بیا موږ ته خبر راکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خبر ہی کون تقریباً معلومات
آزادی ریڈیو کا تون کو تھا سلام کال دہ میں تاریخ شمبے پور یو نفر آزادی ریڈیو تا زنگ والے معلوم زلمے دکھاسا والا دگا برس والے سیدون کیم. تقریباً دو دیش کالا کی چیز زندانی شو ایم اوس پیلان پا مسکاو کیم کچوک زما غاق اوری رپ دی شمارا دی زنگو وحی کمتا سپانا چی حقا شمارا من ونشوا کرے چویلی نو کده پخپلا زمان غاق اوری یاد ده کم نزدی ملگره وی پلان دی شمارو دی تماسو نیسی سپر واویا اتیا دو نوی یو سلو در نوی سپر واویا اتیا دو نوی یو سلو در نوی بلا شمیره دا سپر و سو ات نوی ات سو ات و سو ات سپر و سو ات نوی ات سو ات و سو ات.
بله السلام علیکم. زه سخی گل محمد گل زوی ده میدان وردگو ده ولایت ده نفت ده ولس والی شدین که یم تقریبا سوال لس یا دار لس کاله کی چیز مون گرور رحیم گل په نامه ندارک شوی ده او یو سه دماغی تکلیف هم داری چې د کور لار نشي پیدا کولی. لطفا دا اعلان که دی په خپل اوري او یا بل څوک یې اوري نو د انسانیت د خواخوږۍ له امله دې لطفا موږ ته په دې شمېرو زنګ ووهي 0 8 3 1 3 4 4 او بله شمېره 0 8 6 3 4 1 9.
زه د کندهار د ولایت تمار ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک دی د احمد الله په نامه کړه چاته پته یې په دا نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 8 5 5 4 4 2.
زه حیات الله د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د مامور په نامه تقریبا چې دا لس کاله کېږي چې د خپل کور څخه رابرکه شوي دي. که چېرې دی په خپل زموږ دغه اوري او یا د ده په حقله کې بل کوم داسې څوک معلومات لري نو موږ ته په دغه شمارو تماس ونیسي نو لکه قوانین د جایزه ورکړو 0 8 9 4 8 0 8 9 4 8 بل شماره ده 0 8 9 4 8 3 1. نور جانه که چېرې هر څوک زموږ دغه اوري نو لکه افغانۍ به جایزه ورکړو موږ ته په دغو شمارو تماس ونیسي او داسې خلک شته چې ایله نو هغه مسلمانان ډېر وي. ما ته په خپله درې څلورو کچو کې مثالونه کړي دي چې دا چې دا ستا د ورور په نامه زموږ سره تړی دي نو ایله ناکه دي څوک نه ځېري.
دا پرېږدی د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د ساق اوسېدونکی او په الحال د سوچ نه تماس کوم. ما یو ورور دا زازی نومېږي کله نا کله په بشیر محمد ځان معرفي کوي. سلور کالا کیږي چې نادر کنه کچا ته پاره معلومات زیاده یا خان به خپل باندې وري هم سره دې په دغه نمبر کو تما کی معلوم شمیره دې په کوټ کې صفر صفر نو څو پنځه شپېته شپږ شپېته شپږ څلوېک اته پنځوس اته ویس او په افغانستان کې شمیره ده صفر واړه شپږ څلور نه صفر صفر لور نه.
السلام علیکم نونو محمد کندار ورته چې دې ما اورور دې دا ټول کال به تاخا کې دی دا نه نه شي دا کور څنګه نه دا کې دی دا سابې تقریبا لري څو دې کا چا به دا کړی او څو دې دا پاره معلومات لري په دا ښه نه راځي مو سره ته ما څو یې چې نونې خان دی او دا په دا چپل اس ما یو بده چې پر علي یو دې شیوی شیو دې شنا یو ځل دې ښه نه راځي تکراروم یو چې پر علي یو دې شیوی شیو دې شنا
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ورټوئ کله چې ازادي رادیو ته اس ایم اس را لېږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیره لارې نه راولېږئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و